ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیا نه کې خلې او سلامونه و منئ د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت پاړه باندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه راغوښتل شوې جرګه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مو دله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد مشال مرکه ونې خبرونه اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه جرګه کیږي. افغان امنیتي ځواکونه وایي د زابل ولایت په غریزو سیمو کې داعش او بهررو وسلوالو تربیتي مرکزونه جوړ کړي دي او د کینیډا په کیوبک ښار کې په یو جماعت وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه کیږي چې پکې د یادو سیمو د مستقبل په اړه خبرې اترې روانې دي. د یاد ګوند پارلماني استاذ عبدالقهار ودان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی ځکه د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې فاټه اصلاحاتي کمیټې په وړاندیزونو تحفظات لري چې په دې کې د قبایلی سیمو یو استاذ هم نه و شامل کړل شوی. نوموړي زیاته کړه
موږ دا غواړو چې د پاټا هر څه کیږي. دا د پاټا د عوام څخه پوښتنه وسی. د جمهوریت ډیفینیشن هم دغه دی. دا ډیفینیشن نه دی لکه د دې چې وځ جوړ کړی چې دا به سیده په خیبر پښتونخوا باندې راځي. موږ چې جرګه راغوښته دا پاټا یو ځل نه راغوښته د لید د پارلیمنت کې غړي دی هغه دی د قبایلی مایدین دی. موږ دا غواړو چې جرګه پر دې باندې وځي. هر څه چې بدلون راځي دولت سره جرای واخلي.
د یادونې دا چې فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل سپارښتنو کې یادې سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو وړاندیز کړی خو پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوندې مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ اولنۍ مرحله مکمل شوه چې پکې به اوس دغه خلک د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ نخ پلوستي متاستنول کیږي. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی په دې حق لمشال ریډیو ته وویل
خوست کډواله ته نوې پلان دا چې 30 تاریخ نه تر 8 تاریخ پورې به واپسی له خوست د کم پاکستان ته واپسی دغه به بند دی. دا غي وجه دا ده چې کم کډوال موږ له خوست نه به کاخیل کم تر اوړي په دې دوران کې به دغه واپسی هم وي. خپل خپل کورته به واپسی او سره به د روټین ریټرن څخه کم سپل کول هغه دی کله دې دا غي واپسی به شروع کړي.
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجه شپږ زره کډوال د افغانستان خوست ولایت ته اوختي وو. چارواکي وایي دا کډوال به په دریو مرحلو کې ستنوي چې د رواني میاشتې له 14 تر 16 اولنۍ مرحله ترسره شوه او دویمه به یې د راتلونکي میاشتې له 9 نیټې شروع کیږي. د فلسطینی ادارې صدر محمود عباس نن د اسلام آباد سفر کوي چې پکې بعد پاکستانی چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه ټاکل شوی چې ښاغلی محمود عباس به د دې درې ورځني سفر پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره جدا جدا ملاقاتونه کوي او له هغې وروسته به له دواړو خواوو د وفدونو په کچه خبرې اترې کیږي. دا خبر زیاتوي چې محمود عباس به د اسلام آباد په ډیپلوماټیک انکلیو کې د فلسطین نوې جوړې کړل شوې سفارتخانې پرانسته هم کوي. د ذکر دا چې پاکستان ته د نوموړي دا درېمه دوره ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په یو شمیر غریزو سیمو کې داعش او نورو بهرنو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د دغه ولایت امنیتي قومندان جنرال میرویس نورزی نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه مرکزونو کې ځوانانو ته د جنگ تربیت ورکول کیږي. د میرویس نورزی په وینا مرکزی حکومت یې له دې مسلې خبر کړی او ډیر ژر به د دغه وسلوالو پر ضد عملیات شروع شي. د دې نوړاندې هم چارواکو په دغه ولایت کې د داعش ډلې د موجودګۍ تایید کړی وو. د کینیډا په کیوبک ښار کې پولیس وایي په ځای جماعت د مانځه په وخت د ډزو په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي او نور اته ژوبل شوي دي. د پولیسو ویان تیره ورځ وویل د دغه برید په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. یو عیني شاهد رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي د کیوبک ښار په اسلامي مرکز هغه وخت درې وسلوالو برید وکړ چې پکې خواوشا سلویخ کسانو مونځ کاوه. د پیښې په ځای کې موجود د رویټرز خبریال وایي د لیدلې دي چې پولیس والا دغه جماعت ته رسېدلي دي او پولیس د زنه کسانو د نیولو ادعا هم کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل هغه ولسمشریز فرمان دفاع کړی چې پکې له اسلامي هیوادونو امریکا ته د خلکو په ورتګ ارزي بندیز لګول شوی دی. نوموړي ویلي دغه ګام په مسلمانانو بندیز نه دی، ځکه چې د مسلمانانو له سلوېختو زیات هیوادونه له دې بندیزه بهر دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې په نوي ورځو کې امریکا ته د خلکو محفوظ تګ راتګ لپاره اقدامات یقیني کړل شي، نو د ټولو هیوادونو خلکو ته به د ویزې ورکولو سلسله بحال کړل شي. دا څرګندونې تیر ورځ داسې حال کې شوې چې د امریکا دننه او بهر د ګامونو مظاهره پارولې دي، او د امریکایي کانګرس یو شمېر غړي هم له مظاهرینو سره همغږي شوې دي. امریکایي چارواکو ویلي په یمن کې د القاعده په یو مضبوط ګل د چاپی پر مهال سوار لس وسلوال او یو امریکایي پوځي وجل شوی دی. تیره هفته د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو راهیسې دا اولنی امریکایي پوځي دی چې د جنوري په 28مه د عملیاتو پر مهال ووجل شو. د پوځ یو ناڅرګند چارواکي رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي په یمن کې د القاعده په اړه د استخباراتي معلوماتو په اساس د امریکایي ځانګړو ځواکونو د دغو عملیاتو امر ډونلډ ټرمپ ورکړی وو. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر دفتر وایټ هاوس وای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سعودي له بادشاہ سلمان سره په ټلیفون یو غنټه خبرې کړې چې پکې دواړه مشران په شام او یمن کې د محفوظو سیمو په جوړولو سلا شوې دي. د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ډونلډ ټرمپ بیا بیا په خلیجی هیوادونو غږ کړی وو چې د شام د کډوالو د حفاظت لپاره د محفوظو سیمو جوړولو باندې پیسې ولګوي. تیر ورځ له وایټ هاوس نه جاری شوی بیان کې راغلي چې ولسمشر له سعودي بادشاہ نه په شام او یمن کې د محفوظو سیمو قائمولو غوښتنه وکلاوه غو منله. دا راز روانو شخړو له وجې د بې کورشو خلکو د مرستو په اړه یو شمېر نوري خبرې هم منل شوې دي. دا تر دې د ماده مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفعت انجم د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپۍ شل پیسې خستلې کیږي او په 73 روپۍ سلوي پیسې خرڅيږي. یو یورو په 44 روپۍ اویا پیسې او په 45 روپۍ شل پیسې. یو پاوند په 43 روپۍ 50 پیسې او په 45 روپۍ. یو درهم په 10 روپۍ 55 پیسې خستلې کیږي او په 10 روپۍ 75 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 28 روپۍ 3 اویا پیسې او په 28 روپۍ 8 اویا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ دوش پیته پیسے او په یو روپے دریش پیته پیسے. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې به په پیښور، کوئټا او بنو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 21 سانتي ګریډ او کم نه کم لس وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8، او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 وي.
تاسو مشال لیلی او توګه خبرونه درته زمونږه همکار منور شاو د موسم حالو د کرنسو بای رفعت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځنې مهم مطالب دادي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قبایلی سیمو د سیاسي او ايني حیثیت په اړه باندې جرګه ولې راغوړي؟
موږ دا غواړو چې جرګه پر دې باندې وغږېږي. هر څه چې بدلون راځي دولت څه دی رایه واخلي.
خو د فاټا سیاسي اتحاد د دغه جرګې مخالفت کوي.
موږ ویلي وو چې دغه زمونږ سیاسي ملګري او نور تاسو زمونږ چې کوم دسي مشران دی هغه نه راځي او هغه نه ان شاء الله ثابت ده.
په جنوبي وزیرستان کې امید ګلا شپنا د ځمکې خخ بم والو زولا
ورته مزبه تلوي متپاته نه ولګي دا په من سو خاتل روخلو شو دوی سره په شمه زخمي شوي.
قبایلی سیمې او افغانستان مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لري ته وګي زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو د موږ په پاڼه mashal.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د ګل پورر د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په فاټا کې اصلاحات لپاره د قبایلو یو جرګه دا محل روانه ده چې له خلکو ووري چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل غواړي او که د ځان له صوبې طرفدار دي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په راپورټ کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني استازي عبدالقهار ودان مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی پنځه رکنی کمیټې کې یو هم د فاټا سره تعلق لرونکي پارلماني غړي نو اخستل شوی، نو ځکه دوی د کمیټې پر راپور اندېښنې لري او د لړکې په نننۍ جرګه کې له قبایل رائے اخستې کیږي چې هغوی څه غواړي.
دا غواړو چې د پاټا هر څه کیږي، دا د پاټا د عوام څخه پوښتنه وشي. د جمهوریت ډیفینیشن هم دغه دی، دا ډیفینیشن نه دی لکه دوی چې اوس جوړ کړی چې بس دا به سیده په خیبر پښتونخوا باندې کړي. دا دوی چې کوم لاړو د ولس چې کومې رایه واخیستلې ټولو ایجنسیانو د دوی د خبره رد کړې ده. د پاټا عوام د اف سی آر هغه غلط قوانین ختم کول غواړي. موږ چې جرګه راغوښته ده، دا پاټا یوازې نه ده راغوښتلې، د دلی پارلیمنت کې غړي دي، هغه دي د قبایلي مایدین دي. موږ دا غواړو چې جرګه پر دې باندې وغږېږي، هر څه چې بدلون
بلخوا. د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازه شاجی ګل افریدی وایي چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او پر روانه جرګه کې به هم دا خبره په ډاګه شي.
خا ملی عوامی پارٹی دا یو خواهش و چې فاټا کومي دایره کې د شامل دلو د پاره زمونږ د پارټیم سکردار راشي. دغه جرګې د ریفارمز په اگینست کې نه ده، په دې باندې زما او د چګزی سیب ډیر په ډیټیل خبرې شوې. و چې دا کوم نور خلک مخالفت کوي زمونږ مرګري دغه خلکو خو سور صاف انکم دا سیستم دی. قبایل مین سټیم لاین ته راشي او کم دا 2-3% خلک چې زمونږ د عام خلکو حقوق سلب کوي لګیا نو دغه وجه ده چې دغه خپل انټرست ګوري او دغه
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلی سیمو 80% نه زیات خلک غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. نو جمعیت علماء اسلام فی ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اصلاحاتي کمیټې د سفارشاتو مخالفت پریږدي. خو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې فاټا کې اصلاحات غواړي خو د قبایلی اولس د خواهشاتو مطابق
د مرجر یا د صوبه جوړ یا د پښتانه د کډول په دغه مخالفت مونږ کلام نه کړی. دا مونږ کلام پر باندې دا مونږ دا وایو چې فاټا عوام سره ظلم شوی دی او بیا کاله اوس پورې ظلم کې لګیا دی. اوس د فاټا مستقبل فیصله کی نو تاسو نه کیږي. فاټا نه اسلام آباد نه د پیښور نه فیصله مسلط کولو بځای کدا فاټا عوام نه تاسو شي فاټا د مندګان نه تاسو شي. دا یو بهتره خبره ده. خوده وکي چې مرجر کوي، خوده وکي چې صوبه جوړي، خوده وکي چې کونسل جوړي، چې څه کوي هغه نه تاسو بغار دي کنه مونږ ته
دا او د جرګې پاړه باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو نظر او د فاټا سیاسي اتحاد بیا د جرګې پاړه سره نظر دی. د دغه جرګې یو مخکخ نثار مومند سره زموږ همکار اسلام مومند مرکه کړي. نو هغه وای
نن خو اسلام مومند سره زموږ لا من خو په دې باندې زموږ سره مخالفت او اختلاف مونږ سره واضح کړی دی. زمنګ دلته نن چې دې منګ ویلی وو چې دې ته زمنګ سیاسي ملګری او نور تا چې زمنګ چې کوم لسو مشران دی هغه ناراضي او هغه نن ان شاء الله ثابت ده چې هغه ته څوک داسې دی روان تر روان دي نو مخصوص دا هغه او هغه د پولیټیکل یا د فاټا سیکریټ مخصوص ملکان دی او څو نور ته سیاسي ګوندونه راځي نو دې ته نمائنده جرګه مونږ وایو نو په دې ورځ باندې زمای فیلډ دا غسر زمونږ دغه دغه نشته چې هغه خلاف مونږ یا بس مظاهره کوو. هغه مونږ وضاحت کړی دی خو بل طرف ته محمود خان صاحب کوم پالیسی پښتون دښمنه پالیسی خپل کړی دی نو زمای فیلډ دا د خپل ګوند ته یو ډیر لوی ځان خپل رسوي او خپل یو سیاسي خودکشي ده روانه ده کوي. هسې هم په دې زمونږ په شوبه کې د ده د پاتې د ګوند څخه دغه نو اثر نو خو په قبایلی سیمه کې چې کومه کرکه ده هغه نه روان ځل کېږي نو هغه به ثابت شي. بله خبره دا ده چې زمونږ په دې سلسله کې بیا په دویم تاریخ باندې بیا زمونږ سیاسي اتحادونو په پېښور کې مونږ یو غونډه رابللې ده او مونږ آینده دا عمل باندې بیا خبره کوو چې نن دې ستې نتیجه باندې مونږ رسېږو.
نثار مومند صاحب، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کوم دریځ دی نو هغوی دا وایي چې د دې غونډې هدف دا نه دی چې مونږ د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډولو مخه ونیسو، بلکې دوی وایي چې مونږ به له قبایلو پوښتنه کوو چې دوی څه غواړي.
اصل خبره دا ده چې سوال اسلام مومند صاحب اصل هم دا دی چې آیا دې نن د دې احساس وشو چې په دې مور خبره مانا دا دی چې خپل کوی څه شي نو زه په خپل څه شي چې څو دا کوم څه شي جوړه ده. دا چې خبرې شي مې ترات لا دا دې سوال په څه نه لسی راشته و شي کال وکړې برابرې دي. دا کوم څه هغه وخت ته د علی وکی ونه کولی هغه وخت د جرګې ولې نه راغوښتلې. بل دا چې دا نمائنده جرګه ځکه نه دا چې دا جرګه دراوغوښتل اسلام آباد کې دا جرګه په خپل کې هم دراوغوښتل دا چې او کسر
ټولنه د پښتنو کې دا جوړ.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین سواد کی ویلوې جلسې ته ویلي چې د پاکستان دولت په ډیر زر د پښتنو مشرانو سره په ګډه افغانستان سره اعتماد په ځای کولو لپاره استازیږي. دوی ویل چې دا وخت دی چې پاکستان او افغانستان د عمل لپاره خپل پالیسو کې بدلون راولي. میا افتخار حسین وینا پاړه نور تفصیل راکوي د مشال خبریال نیاز احمد خان.
سواد سید شریف په دودیهار کې د باچا خان او ولی خان تلین پرر کې جوړ کړی شوی جلسې ته خپل وینا کې میا افتخار حسین وویل چې دا وخت پاکستان د خپل مفاداتو لپاره د چین نه علاوه د روس او نور هیوادونو سره لوزنامی کوي. دغه رنګه دوی ته معلومه شوی دا چې اوس د پاکستان دولت د افغانستان سره په لوی کچ خبرې کوي.
وینم یو خاورم یو تهذیبم یو ثقافتم یو نو چې زه د دنیا نور خلکو سره یارانې کوم نو دی خپل روس سره ولی یارانه نه کو. لہذا مونږ دا وایو چې دا اوس کم خبره ده چې د افغانستان پاکستان ترمنځ غلط فهمي ختمېدو لپاره وفد زی خوله دی او کې چې دا زر تر زر لاړ شو کامیاب شي. امن مینه محبت او ورولي مونږ د ټوري دنیا سره غواړو د خپل ګوندیانو سره خصوصي غواړو او په دې وطن د امن دراتلو لپاره افغانستان سره په خصوصي خصوصي توګه د پاکستان او افغانستان تعلقات په کار دي چې امن راشي او موږ په دې وطن کې کوم د خپل جون او په قرار باندې خپل جون تیر.
دوی زیاته کړه چې په دې ځمکه د مفاداتو لپاره د کلون راسي جګړه روانه ده او پښتانه په جنازو چتولو ستړي شول. اوس دې د امن لپاره پاکستان او افغانستان دواړه خپل پالیسي بدلې کړي.
د تیر غلطو پالیسو په نتیجه کې زمونږ په دې خاورې ویني پیښ مونگا نور غلط پالیسی نمانو مونگ پاکستان تم ویو او مونگ افغانستان تم ویو چه دا ملک پالیسی اندرونی و بیرونی دا به د خاورې په مفادو کې جوړوي.
مې افتخار حسین ته دا کړی تر هغه په ضد په خیبر پختونخوا کې فوزی اپریشن کیږي نو پنجاب کې د هم تک اپریشن وکړی شي ځکه چې پنجاب کې هم د تر هغه تنظیمونه موجود دي.
اویا کالدم تنظیمونه دي او په پنجاب کې ډېرې او دوی وسر خپل ورولې کوي او مونږ په مړه کوي. مونږ څه وایو؟ مونږ وایو چې په پاکستان کې چرته چې د دهشتګرد وي او په خصوصي توګه پنجاب کې چې اویا کاله دم تنظیمونه دي هغه هلته به اوله پریشن کوي پس د هغې چې کوم دی نو بیا به په نورو ځایونو کې اپریشن کوي.
میا افتخار حسین په دغه موقع د خیبر پختونخوا په حکومت سخت ټکونه وکړل او ویل چې دوی د پاکستان او چین په اقتصادي پروژې کې او بیا د مرکز څخه په ان اف سی ایوارډ کې د پختونخوا پوره پوره برخه غستو کې پاتې راغلي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د خوست نه چې کوم کډوال لغلی د شمالي وزیرستان د غی پاړه یو تفصیل درکو. شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې له خوست نه شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپسی به د نن یعنی دیر شمینیټی نه تر 3 فروری پورې بند وي. دوی وایي د غبرلو کې به دوی د خوست نه راغلي کورنۍ د بکخیل کیمپ نه وزیرستان کې خپل خپل کورونو ته بوزي او د وزیرستان کډوالو د معمول واپسی به هم د یو دیر شمینیټی یعنی سبانه بیا پیلوي. نور تفصیل عمر دراز راک.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای لنن در شمه نیټه تر 8 فروری پورې با لخوس نه شمالی وزیرستان ته د کډوالو واپسی بندوي. چارواکی وای د غبرزو کې با دوړان د خوس نه بکاخیل کېم تر غلی کډوال خپل خپل کورونو تر رسوي او بنو کې میشتا کډوالو واپسی به هم د سبا یعنی یو در شمه نیټه بیا پیلاوي. په دې اړه د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای
خوس کډوالو ته نوې پلان دا ده چې 30 تاریخ نه تر 8 تاریخه پرې به واپسی له خوس څخه کم پاکستان ته واپسی د هغه به بند وي تر 8 تاریخه. دا هغه وجه دا ده چې کم کډوال موږ له خوس نه به کاخیل کم تر وړي په دې دوران کې به دغه واپسی هم وي خپل خپل کورو ته به واپسی او سره به د روټین ریټرن څخه کم سپلګوال هغه دی کله دې د هغه واپسی به هم شروع کړي. دا ته منته نه پاس پر نو تاریخ باندې بیا دی واپسی ان شاء الله شروع کیش.
دا انتظامیه په وینا د سبا یو درشمه نیټه نه به باکا خیل کیم کې میشتا د خوست نه راغلی کډوالو خپل کورونو ته ستنه دو سره سره د تحصیل میران شالو یا سیمه سپلګا کلی کډوالو واپسی پیل شي، چې د دوی په وینا یادې سیمې 1918 کورنۍ دي او د یو درشمه نیټه نه تر سلورمې فروری یعنی 15 ورځو کې به دغه کورنۍ ستنېږي او روزانه به څلور سوه کورنۍ واپس ستنوي. دوی وایي 8 فروری نه پس به خوست کې میشته کډوالو ته بیا نوی پلان اعلانوي. د یادونې ده چې 2 ورځې وړاندې شمالي وزیرستان بې کوره شو بنو کې لاریون کړی و او دولت نه یې غوښتنه کړې وه چې د واپسۍ سلسله چې د ډېرو ورځو نه ودرېدلې هغه دې بیا پیل کړي او بنو خواوشا کې پاتې کډوال دې هم وزیرستان ته زرستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمې ته او تاسو ته چې څنګه معلومه ده دغلته کې د ماربلو یو روزګار دی. په مومندو کې د سنگ مرمرو روزګاریان وایي چې د زیارت غرونو نه د کاڼو وشتو باندې پابندي ختمه شوي نو هغوی خوشحاله دي چې کاروبار یو ور بیا وده وکړي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې.
درې ورځې وړاندې د محمود جنسی د زیارت غرونو نه د پولیټیکل انتظامیه لخوا د کاڼو په وستلو بندیز ختم شوه چې د کاڼو روزګاریان وای هغوی ډیر خوشاله دي. دغه روزګاریان وای چې کوم محل د زیارت او خانقاه غرونه بند وي نو د ټیکادارانو او د درنګونو د مالکانو ترڅنګ مزدوران هم په مشکل کې وي او د روزګاریانو په وینا چې د دې روزګار سره په محمود جنسی کې لشر روزو زیات ولس په روزګار وي.
محمد اسلام نو سخت کار دی، ګوتم په غونډه خوشي دغه شی مزدوري هم کم راو کارم په سخت دی.
سپو د سیمې ولس ته ویلو چې هغوی دې باید په خپله سیمه کې د امنیت ضمانت ورکړي. اوس چې یو وار بیا دغه غرونه آزاد شوي دي نو د کاڼو ټیکداران هم خوشحاله دي او نن په اول وار د سرو سیمې کانټو ته د زیارت غر نه د کانو اولنی ټرکونه را رسیدلی.
معلوم نور خان دی، دا ماربلو سرپرایزر ما. یو گاڑی کی حکومت 5000 روپے پر ڈبل مرسیڈیز کے ٹیکس تھے، پر سنگل کے اور پراکٹ کے 3500-4000 روپے ٹیکس تھے. گیٹ او مدنیا تھا او نور دا غریب خلق کے ڈیر زیاد پر روزگاری ٹول سٹیٹ کے پی کے مس رابطہ کئی چ زیارت لوڈنگ شوے دے کنے دے شوے کراچی لمگا کرازی ٹول کے پی کے دا ماربل انڈسٹری سام کارخانو والی دا ٹول ترازی کانی علی او بزی دے دل خپل
دا بر محمد جن سے وسیدن کے فردوس خان صاحبے چی پو خان کا کی خپل غرو ندی وای چ غوی د حکومت د دغه فیصله استاین کوي او خوشبین دے چ روزگاری بیا شروع شي.
یل چکن تا دا غرو ن بن شین خان کا زیارت بن شین زرا دا یو مخزون فلاقه کی او قسم په نظر نه ټول پنجاب ته او لاهور ته د مزدور ثبوت دي ان ته مزدوریګانی کې او دیړېنی کې او دلته خپل روزګار نشه موږ د خلکو دغه روزګار دي او بس هر یو مقام خپل کو خپل بچو له وړاندې پیدا کوي پیسې را پیدا کوي او بل تر روزګار نشه واحد دغه روزګار ذریعہ ده په مومند کې خاص کر په صاحبو کې د مرمرو دغه ذریعہ ده خلک
د سنگ مرمرو کاروباریان وای چې هر کله زیارت او خانقاه غرونه بنشي نو د پندې کراچۍ او نور سیمو بیوپاریان هم بیا ناراضي ول چې هر کله زیارت او خانقاه غرونه آزاد نو په محمد جنسی او شوقدر کې د کانو مارکیټ ته لټول پاکستان نه کاروباریان راځي او د هغوی روزګار خشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت قبایلی سیمې ولس سره وعده کړې وه چې قبایلی سیمې اوس د هر خطر نه پاکې دي، خو په جنوبی وزیرستان کې شپنه امید ګله نه کله نه جنای یو د زمکی خخ بم وهله دواړه خپې ولوالو زولي. خدا یوازې نه ده، په دغه سیمو کې داسې نور ډېرې هم پیښې شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود په دې راپور کې.
د افته پروز د شلی وزیرستان سیمه کوټکی کلی سفرانا د ډیرش ملخان ستر اسپیټال ته یوانا کلنا پر رجلی شپونکه امید بی بیر را سوال شوې دا چې کومه تا د رامه سره ولو په وخت ماین ور چاو د دلای یواب شایب بخی زایا بلای پر هر رجلی شوې دا شپونکه امید بی بیتا ماین چرتا سو وخت سرنګ ور و چاو د دا د پر هر رجلی پلار مصطفی نظر خیل ماسو
فرید مسعود پدارنگ جاگیر جی
وزیرستان
پر مختلف سیمو کے تر اوسا پر دعاوشت کا سون چپک سے زیاد شمیر دیواڑو وڑ کے جن کوئی دائے اوپر سلگونا سارویون پر ارجلی شوی مڑ شوی دی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
د قومی اسمبلی خزینه غړو په دفترونو او نورو ادارو کې د کارکونکو زنانو د تحفظ او حقونو لپاره د قانون ساده فیصله کړې وای چې د لړ کې ډیر زر یو بل وړاندې کړی د دوی په وینا چې په پاکستان کې یو 50% زنانه دی او په هر ډګر کې د سړو سره وګپوګ ولاړې دي خو پوره حقونه او تحفظ ورته نه ورکل کیږي تفصیل سراج زهیرنا
په قومی اسمبلی کې خزینو غړو ویلي چې په پرایویټ او سرکاري ادارو کې د زنانو کارکونکو سره زیاتې کیږي او هیڅ تحفظ ورته ترلاسه نه دی نو دوی ته د تحفظ او اسانو ورکولو لپاره دوی د ورکینګ وومن بل کال 2019 د راوړو فیصله کړې د جماعت اسلامي د قومی اسمبلی غړي عائشه سید مشال ریډیو ته وویل چې د قومی اسمبلی منظوري وروسته به دوی د سلور وانو صوبایي اسمبلو نه هم دغه بل منظوروي چې دا رنگ د پښتونخوا او فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د کارکونکو زنانو حقوقو ته تحفظ ترلاسه شي
کوم خواتین کار کوي او هغه ته میټرنټی لیو سری هغه په ګورنمنت سره باندې 3 منتی زه اوس دا بل راوړم چې د دې پر لري چوټي نه زیات شي او د دې چې کوم ماشوم پیدا شي چې د هغه ماشوم په بهتر طریقه سره پرورش کول شي بل دا غو د تحفظ لپاره هم کوم ځای چې هغه کارونه کوي نو په هغه کې هم لکه دې ته یو تحفظ میراو شي او هغه ته یو سکیورټی میراو شي او کم ورکینګ وومن چې دی هغه په پرایویټ سېکټر باندې او هغه ته کم تنخواګانې ملاويږي دا غو ټوکس نشته نو په دې به موږ ان شاء الله واس قانون سازي کوو
مشال ریډیو چې په سواد کې د اسکول دی وی استادې ګل خندانې نه د هغه د مسلو پاړو پختل نو هغه زیاته کړه
زمون کم سرکاري ملازمین چې دی نو یو خلا غو ترانسپورت مسلې او هغه لپاره هغه کم ډیر کم الاونس ملازمي کې دوی مدد چې کله چې زنانو ډیلیوري سیسله کېږي د بچی دا
ملازمتونو کی کوٹی میڈیکل الاؤنس نا وعدہ کڑی او زیات عمر او کندو تا د ٹیکس نہ مستثنا کے دو لپار قانون سازی کوي سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پختونخوا کی یوونی م بجې کیدون کی دا د یوونی م بجې خبرونو لنډیز به د منور شان او رو دا غینه پس تاسو ته مشال مرکه وړاندې کو د مشال مرکه دا یو وار تاسو مخ کی هم اوریدل دا او دا مرکه ڈاکٹر فخر الاسلام سرا چې تعلیم د تعلیمی چارو کارپوه دی هغه سرا خالد خان کړی دی. نو اول خبرونه د منور شان.
نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه کیږي چې پکې د یادو سیمو د مستقبل په اړه خبرې اترې روانې دي. بلخوا د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې فاټه اصلاحاتي کمیټه د بیلابیلو قبایلی سیمو له سفرونو وروسته وړاندیز کړي چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي، خو پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یې مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وای د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې اولنۍ مرحله مکمل شوه چې پکې به اوس دغه خلک د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ نخ پولیسي متستنول کیږي. چارواکي وای د پلان تر مخه په اوله مرحله کې 2000 کورنۍ واپس شوه، په دویم او دریم کې به پاتې 4000 کورنۍ هم خپلوسي متستنې کړل شي. د افغانستان زابل ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په یو شمیر غریزو سیمو کې داعش او نورو بهرنو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي چې پکې ځوانانو ته د جنگ تربیت ورکول کیږي. د دین وړاندې هم چارواکو په دغه ولایت کې د داعش ډلې د موجودګۍ تایید کړي وو. د کینیډا په کیوبک خار کې پولیس وایي په ځای جمعات کې د منځ په وخت د ډزو په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوی او نور اته جوړل شوی دي. د پولیسو ویان 13 ورځ ویلی وو د دغه بریډ په تړاو یې دوه کسان نیولې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د خپل هغه فرمان دفاع کړی چې پکې له وو اسلامي هیوادونو امریکا ته د خلکو په ورتګ ارزي بندیز لګول شوی دی. نوموړي ویلي دغه ګام په مسلمانانو بندیز نه دی، ځکه چې د مسلمانانو له سلويختو زیات هیوادونه له دې بندیزه بهر دي. او امریکایي چارواکو ویلي په یمن کې د القاعده په یو مضبوط ګرد چاپی پر مهال سوار لس وسلوال او یو امریکایي پوځي وژل شو. 13 هفته د ډونلډ ترامپ د ولسمشر جوړېدو راهیسې دا اولنې امریکایي پوځي دی چې د جنوري په 28مه د عملیاتو پر مهال وژل شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار منور شاه وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د مشال مرکه. دا مرکه تاسو یو واره مخکې هم اوریدلې ده، په تکراری توګه تاسو ته وړاندې کوو. دا مرکه ډاکټر فخر الاسلام سره زمونږه همکار خالد خان کړی ده. راته چې وورو د مشال مرکه.
مشال مرکه
ګران اوردونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پیښور پونتون د پاک سټډي سنټر ډایرکټر او بیا پیژندلې سیلنکار ډاکټر فخر الاسلام سره ملمه دي. دوی په خیبر پښتونخوا تاریخ باندې په قبایلی سیمو باندې د خپل د پی ایچ ڈی تھیسس کړی دي او دغه شان د پاکستان په سیاسي آئینی باندې جوړ نظر لري. زموږ موضوع به نن دی سره پاکستان چې کله جوړ شو د اغې نه پس د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا سیاسي او آئینی کم پس منظر او کم حالاتو چې اغا د 1900 وختم نه تر دې ساته پوری دي. ډاکټر صاحب چې کله پاکستان جوړ شو نو کم داسې لوی ستونزو سره مخ وو؟
اول خو به زه مختصرا دا ویم چې د پاکستان په جوړېدو کې د خیبر پښتونخوا هم یو برخه وه. دې کې هیڅ شک نشته چې د تاریخ پاکستان په دوران کې دلته مسلم لیگ ډیر زیات کمزور و او د خدای خدمتگار ته یو سیاسي غلبه حاصله وه. خو په اخره کې د کانون لسو سلوختم نه پس رو رو س لیډران او س مذهبي رهنماګان هغه مسلم لیگ کې شامل شو او هغه بیا په دې جوګه شو چې دې صوبې هم په تاریخ پاکستان کې خپل رول ولوبو. پاکستان چې کله حاصل شو نو څنګه چې د کوم ستونزو سره مخامخ شو د بده مرغه س ستونزې داسې وي چې هغه موږ د خپل لاس زموږ د لاس هغه ستونزې مخې ته رالی او سدا سوی جو قدرت تا طرف نه راغلی. لکه د مثال په توګه که زمونږ قائد اعظم یا نور لیډران مړ شو یا لیاقت علی خان قتل شو نو دا بعض خبره داسي فطری غونتی. خو څه خبره داسي لکه آئین نه جوړول، یعنی ګور زمونږ ملک چې نه کاله بغیر آئین پاتې شو او چې نه کال منډو ترړو نه پس راته آئین په لاس راغې نو هغې له موږ د کال نه زیات موقع ورنکړه چې هغه وچلیږي.
تاسو د 1905 د آئین خبره کوئ؟
جی بالکل، اولنې آئین.
ډاکټر صاحب، په خیبر پښتونخوا باندې نظر وساتو، نو پاکستان جوړ شو دلته د چا حکومت و؟ دلته خو هم لکه داسې آئینی او سیاسي بحران نه لاندې.
ګوره جی، پاکستان چې کله جوړ شو په کال 1947 کې، نو دې نه یو کال مخکې انتخابات په ټول هندوستان کی شو د صوبائی اسمبلو، او دا صوبائی اسمبلو بیا فیصله وکړه چې موږ چا سره شاملېږو. یعنی د هندوستان طرف ته اسمبلو فیصله وکړه چې موږ هندوستان سره شاملېږو، د پاکستان طرف ته چې کوم اسمبلی راتلی هغه د پاکستان سره. خو په خیبر پښتونخوا کې دا معامله لږ مختلفه وه. دلته د کال 1946 په انتخاباتو کې خدای خدمتگار چې کوم د انډین نیشنل کانګرس اتحادی وو، هغه ووټونه ګټلی وو، او دا غی حکومت او ډاکټر خان صاحب دا غی مشرو. هغه بیا هغه حکومت د اگست په شلمه نیټه باندې، یعنی دغه نه یو هفته پس د پاکستان جوړېدو نه یو هفته پس، هغه لری کړی شو، معزول کړی شو، او د مسلم لیگ یو لیډر خان عبدالقیوم خان ته دعوت ورکړی شو چې هغه خپل ځان له حکومت جوړ کړي. نو دا هغه دې وخت کې دا یو سیاسي فیصله.
خو ډاکټر صاحب، دغه د ریفرنډم پاک له خبره کیږي چې یاره د دې صوبې ته دا کړو چې پاکستان سره شاملېږي هندوستان سره، او بیا په دغه وخت کې خدای خدمتګارانو باچا خان د دغه ریفرنډم مخالفت کړو، نو دې په کوم بنیاد کړو؟
باچا خان په خپل کتاب کې لیکلی دی چې که تاسو د صوبې د خلکو نه تپوس کوئ چې تاسو چا سره شاملېږئ، نو هغې خو یو کال مخکې په کال 1946 کې دا فیصله کړې وه چې موږ د چا سره یو، نو د ریفرنډم څه ضرورت؟ یو خو دا نقطه وه د باچا خان د طرف نه، د هغې په کتاب کې ډېر په وضاحت سره لیکلی شوي. دویم دا چې خدای خدمتگار خو بنو ریزولوشن، یعنی په بنو کې هغې یو قرارداد منظور کړی و چې هغې ویلي وو چې موږ د پښتنو ځان له یو خودمختار ریاست غواړو، او دی ویلی وو باچا خان سو سو زله دا ویلی وو چې که تاسو دوه چوایسز ورکوي، چیرې ته پاکستان سره شاملېږي که هندوستان سره شاملېږي، نو درېمه مول ورکې چې تاسو ځان له آزاد پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي.
بیا دغه بایکاټ وکړو، دغه بایکاټ فایده چا ته دغه شو؟
جی، په جولای په میاشت کې تقریبا یو هفته د نسوا د ریفرنډم دا سلسله اوچلېده، او ما په خپل کتاب کې په اړه ډېر په تفصیل سره ذکر کړی دی. او زه د خان عبدالولی خان سره زما انټرویو هم شو، ډېر اوږده، د هغې نه مې هم د هغې چې کوم نظر و هم معلوم کړی و. اصل کې خدای خدمتگار په دغه وخت کې هغې که دوه قسمه رایه ده، یو قسمه رایه دا ده چې هغې له بایکاټ نه کول پکار، چې د هغې اکثریتونو پکار دا ده چې خپل اکثریت ثابت کړی وي او دا ریفرنډم دا ګټې ځان طرف ته بوتلی وي. بل نقطه نظر دا دی چې د کم خان عبدالولی خان او د هغې نور لیډران او د هغې نور لیکونکي هم د هغې تایید کوي. هغې دا وایي چې یاره دغه وخت کې دا ریفرنډم ته داسې نه ښکارېده چې دا په آزادانه طریقې سره کیږي، نو د دې وجه نه موږ د دې نه رستو شو.
بیا ډاکټر صاحب، د خیبر پښتونخوا خبره به کوو، لکه دلته تاسو وویل چې د پاکستان د مسلم لیگ د خان عبدالقیوم خان دغه رانو، نو دلته بیا یو سیاسي دغه شروع شو، لکه د بابړې واقع رانه که دغه تاریخ مو دغه کوچیر هغې بیا د خدای خدمتگارو سره پترسو رانو سیاسي طور سره.
ډېره زیاته مزیداره خبره دا ده چې خان عبدالقیوم خان په خدای خدمتگار کې یو ډېر اهمه چوکۍ لرله، او هغه په سنټرل لیجسلیټیو اسمبلی چې کوم و د هندوستان په هغې کې د خدای خدمتگار نماینده و، او دی یو کتاب هم لیکلی و ګولډ اینڈ ګنز اوور د پټان فرنټیر، او هغه کتاب کې هغه ډیر زیات تعریفونه د باچا خان لیکلی دي، او بیا ور پکې دام لیکلی و چې یاره د پښتنو لپاره یو آزاد ریاست پکار دی. خو د څنګه چې مونږ وینو زنګ په دې ملک او په دې علاقه کې همداسې یو مسله ده چې څوک یو ځل خپل سیاسي وفاداري بدل کړي نو بیا غار څه بدل کړي. نو لہذا کله چې هغه مسلم لیگ ته راوړو په کال 1950 کې، نو بیا هغه د دې خلاف شو، او د دې خلاف چې شو ما ولی خان نه دا تپوس چې څنګه تاسو مانو او ما ته کړو چې دې ولې دومره زیات خلاف او دومره ولې تاسو چې څنګه وایي چې تشدد یې کوو دا ولې؟ هغه یو ډېر زبردست خبرو کړې دا چې ته ما مخکې نه اورېده، هغه چې د اصل کې کمزورې سړی و او دا ورته یو احساس و، او دغه احساس د پټ ساتلو د پاره هغه په مونږ باندې زیاتی کول هغه دا خیال چې زده او نه کما نو کېدی چې زه د خیبر پختونخوا په دې سیاست کې ژوندې پاتې نشم. بهر حال جی بعضې خبرې داسې چې دوه طبقې یو طرف ته حکومت نو هغې که ډېر ظلم کوي مونږ ډېر کم ظلم کړی دی او اپوزیشن باندې که لږ ظلم وشو هغوی ډېر زیاتې کړی نو دا مسله هم شته دواړه طرف ته. لکه د بابړې واقعه ما خپله په هغې باندې ډېر لوی تحقیق او دغه کړی دی. یقینا ډېر ظلم شوی وو په جلوس باندې فائرنګ شوی وو. حکومت چې په هغې کې پریس نوٹ جاری کړی دی هغې پورې هم سړي له خندا ورځي چې دا خلک را روان وو بیا ورسره وسلې وي بیا پې مونږ ډزې وکړې. یعنی دې لحاظ سره خو ټولو ګناه او زیاتی حکومت کړی وو. خو بیا زمونږ د خدای خدمتګار چې کوم رونه دي هغې ډېر زیات داسې مبالغه رایی کوي چې دا یو کربلا او دې کې دومره سوه خلک مړ شو داسې نه ده. یو طرف ته هغې حکومت خپل ظلم لږ پیش کوي بل طرف ته خدای خدمتگار چې کوم لیکوال او دغه دی هغه دا ډېر زیات پیش کوي. ما اصل حقیقت په منځ کې دی جی نو هغې کې به مونږ نه ځو. زه دا وایم ما خپل کتاب کې هم دا لیکلی چې به هر حال که عرص وي اعداد و شمار عرص وي خو زیاتی حکومت کړی.
ډاکټر صاحب بیا به په مخ کې ځو لکه د 1950 پورې د دې ملک آئین نو نو دغه آئین چې رالو نو هغه بیا څه قسمه آئین نو
آئین ډېر زبردست آئین وو. کمی به پکې وو خو ګورو په قومونو کې چې کله آئین جوړ شو کمی پکې هغه آئین کې دنه د هغې دپاره یو طریقه کاری چې هغه پکې ترمیم وشي او هغه آئین نور هم ښایسته شي او مزیدار شي. د 1956 آئین کې اگر چې صوبایي خود مختاری کمه وه په هغې کې اگر چې د صدر اختیارات ډېر زیات وو په هغې کې اگر چې مرکز چې کوم وو هغه ټول اختیارات ځان سره اخیستي وو. خو د دې نه علاوه پکې ښه سیزونه هم ډېر زیات وو. یعنی په یو منتخب اسمبلی او د منتخب عوامي حکومت یو اندازو په هغې کې که چېرته په هغې باندې عمل شوی وي او په مزه مزه ته نه دا نقصانونه او دا کمی لرې کړی شوی وي زه تاسو ته ویلی شم چې پاکستان به نن یو مختلف ملک وو.
ڈاکٹر صاحب پون یونٹ پم خبر ہے کہ بیا پ ات پنجوسم کے لکا سکندر مرزا چی ہو ماشاء اللہ لگے دا ایوب خان رالو دغه وجوهات سو دغه طرف ته حالات ولې لاړه
دې باندې خوم جوړ لوي خبرې دي. یو طرف ته عالمی سازش ام خلق وی بل طرف ته د سیاسي لیډرانو نا اهلی وی او درما د فوج او د بیوروکراسي اقتدار طرف ته داغه خون اغستل دي. دا درې ونه خبرې دي په دې ډېر خبرې کې دي شي ځکه تاسو یو مثال وې ایوب خان یو کتاب لیکلی دی فرندز ناٹ ماسترز هغه په هغه کې یو قصه لیکلی مختصر در ته زویم چې اوی چې په کال 1951 کې زه د امریکې په دورت لمه او په لندن کې مې دمه کول او په هوټل کې ناستم او کاغذ او پن مې په لاس کې او ما وی چې زه د ملک ته پاره څه خیر غونتې مشورې دي کم ځان سره هغه څومره مشورې چې لیکلې په دې کتاب کې چاپ شوې دي او چې کله مارشل لینډ مستریټر شو نو ما ټول کارونه وکړه. تاسو دې نه اندازه لګوي ته فوج مشر له پکار دي چې هغه د فوج په باره کې سوچ وکړي چېرې زمونږ به سیکیورټي پالیسي سي زمونږ د سرحدات حفاظت هغه ناستې نو د دې باندې سوچ کړي چېرې جمهوریت څنګه پکار دی. نو د دې نه خدا پته لګي چې هغه د ډېر وخت نه دا یو پلان او منصوبه لرله. به هر حال بعضې خلک وایي چې نه امریکې هم په دې خطه کې غوښته چې هغه چونکې د روس سره سوړ جنگ روان وو او په هغې کې هغه د ساؤت ایشیا کې د پاکستان یو اهمیت وو نو هغې وایي چېرې د یو منتخب حکومت نه دغه الاونسز او د هغې نه اسانۍ اخیستل لګرانی که چېرته یو جرنیل شو هغه مونږ خوشحاله کړو نو کېدی شي دا مونږ سره دا مونږ دپاره اسانه نو دې کې هم یو وزن دی. سیاستدانانو کې خو ضرور جی سیاستدانانو کې هم ډېر کمی وو. نه کال آئین جوړ نه کړی شو بیا چې جوړ کړو نو خپل منځ کې لګیا او کله به یوه پارټي جوړېده کله به بله په اسمبلی کې جوړېده. تاسو به حیران شئ چې په اووه کال کې د پاکستان اووه پرایم منسٹران جوړ شوي دي. د دې نه د سیاسي ناپختګۍ اندازه لګېدی شي.
ډاکټر صاحب دغه ون یونټ پاکله به خبره وکړو پاکستان لکه بیا په دوو صوبو کېدل شو مغربي صوبه او مشرقي پاکستان دا کم حالات کم خوا روان وو ولې ضرورت وو ون یونټ خو بیا دلته باچا خان دي ډېر زیات مخالفت هم کړو.
داسې چل دی جی دا ون یونټ باچا خان دي او نورو لیډرانو د وړو وړو صوبو لیډرانو د دې مخالفت کوو هغې کې خپله یو وزن وو د هغې په خبره کې. خو دا ون یونټ د وړو صوبو د حقوقو باندې د ډاکې دپاره نه و جوړ شوی. دا اصل کې د یو لوی صوبې بنګال والو د تسلې دپاره جوړ شوی و. بنګالیانو به وی چې تاسو سلور صوبې په مغرب کې او مونږ یو صوبه په مشرق کې استاد د سلور صوبو نه زمونږ آبادي سیوا ده نو تاسو بیا هم ته 15 مرور امره ایسه ولې راکوئ. دا یو مسله و چې دا د عین پلار کې رکاوټ وږي. نو بیا زمونږ د مغربي پاکستان لیډرانو سوچو کو چې اوس داسې یو نظام مخې ته راولو چې دا خبره بالکل نیم په نیمه شي، چې څومره ټیکسونه دي نیم هغې ته ملاویږي او نیم مونږ ته، او داسې د حکومتي چوکۍ وغیرہ مونږ منځ کې برابر تقسیم کړو. د دې دپاره په کال 1955 کې د ون یونټ په نوم باندې یو ویسټ پاکستان اسټیبلشمنټ ایکټ منظور کو، چې د هغې په نتیجه کې د 15 په ځای صوبې دوه ترالی، او دا ون یونټ بیا په کال 1970 کې جنرل یحیی خان ختم کو. د دې بهر حال دا خبره ټیک ته چې د ون یونټ نقصانات وړو صوبو ته، لکه ګور لاهور زمونږ دارالخلافه شوه، نو د یو صوبې دارالخلافه او د یو صوبې هیډکوارټر چې کم ځای نو هغه ځای خلک زیات استفاده کوي، مونږ د پاره تلل راتلل هم ګران وو، زمونږ صوبایي حقوق هم په هغه کې غصب کېدل. نو دغه وجه وه چې زمونږ سیاسي لیډرانو همیشه دا چغې والې چې دا ون یونټ دې مات شي او ختم شي.
ډاکټر صاحب، دا جنرل ایوب خان وخت تاسو خبرو کا فلمات شلو، په 1925 کې بیا بل یو آئین جوړ شو، د هغې بیا څه دغه و؟ دا دغه آئین کوم راته دغه وکړو چې هغه څرنګه آئین و؟ بیا
هغه آئین خو دغه غوښتل ایوب خان چې کم از کم د مارشالانه پس یو سو کال تقریبا درې درې نیم کال د مارشاله ښه زبردست حکومت وکړو، بیا ورته اندازه وشوه چې یو خو د پاکستان جوړ شوی د جمهوریت په نوم دی، بل په دنیا کې د امیرانو مرګري کم دي. نو لہذا هغه د خپل ځان د پاره دا کوشش وکړو چې یاره بس یو جمهوریت په مخ منځ ته راوړو. هغه جمهوریت سو هغه د کال 1925 د آئین په شکل کې مخ ته راغی چې هغه بالکل داسې لکه خندا ورپورې سړي له ورزي. د مثال په طور زه د هغې نور خصوصیات او فیچرز تاسو ته نه بیانوم، یعنی صدر پکې هر ځای داسې و چې یو رائټر پہ یو کتاب کې ولیکل چې دې کې خود په دې آئین کې خدا صدر داسې دی لکه د فیصل آباد د گھنٹاگر په شانتی، د خار د هر ځای نه په نظر راځي. مطلب دا دی چې دومره هغه اختیارات په لاس کې واغستل. ګورې جی، د صدر د لرې کولو لپاره په دغه آئین کې یو دفعه ودان ته ضرور ویم چې تاسو پې پوه شئ. هغې کې دا وکړه چې ته څوک غواړي چې صدر لرې کړي، نو د اسمبلی د یو په درې چې کوم تعداد دی، لکه مثلا کسل کسان، نو درې دېرش کسان به نوټس ورکوي، او بیا به هغې ته شپږ شپېته کسان ووټ ورکوي، او که داسې ونه شو نو دغه درې دېرش کسان به بیا کور ته ځي. نو څوک لیونی سپی چې چلی و چې هغه د صدر ایوب خلاف یو تاریخ عدم اعتماد راوستو؟ بل دا دی چې هغه چې کله منتخب کېدو او د هغې اسمبلی، نو هغه عوامو نه منتخب کړی، هغه اتیا زره د بی ڈی سسٹم چې کوم نظم د لوکل گورنمنٹ سسٹم د دې ممبرانو هغه منتخب کړو.
بیا که دغه مراته وي چې دغه انتخابات دغه الیکشن کې بیا د محمد علی جناح صاحب خور فاطمه جناح هغه مقابله کې و، نو دغه یو سیاسي دور لکه کوم دغه د سیاسي ګوندونه کوم خوا کوم طرف ته و؟ دغه
ګوره جی، سیاسي ګوندونه خو ټول ایوب خان داسې کړي چې بالکل ګوټ ته کړي. هغه یو قانون نافذ کړو ایبډو، الیکټیو باډیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، د هغې لاندې ټول خلک چې ونو هغه نااهله کړي وو، سیاسي میدان خالی وو. بیا د تاسو په د ایوب خان د اندازه د دینه لګوي چې څومره د خلکو ناخوښه و هغه چې پېښور ته راغی او په جناپار کې تقریر کوو، نو دلته پہ د پېښور یونیورسٹی یو لک په تماشا ډزې وکړې او شکر دې بچ شو. دا هغې نه پس بیا جی محترمه فاطمه جناح ډېره پاپولر لیډر وه، هغې دومره لوی لوی جلسې په ټول ملک کې وکړې، خو قسمت خود اتیا زرو کسانو په لاس کې وکړه، نه چې د عوامو په لاس کې، خو نه کم خلک جو په جلسه کې ناست، هغې ووټران نه وو. نو هغې بیا هم ګورې جی په مشرقي پاکستان کې هغه ایوب خان له شکست ورکو، په کراچۍ ښار کې ولا شکست ورکو، یعنی د ملک په دارالخلافه کې ولا شکست ورکو، خو په نور ملک کې چونکه بی ڈی ممبرانو هغه حکومت دباو را دباو کړل او هغه ایوب خان له ووټ ورکو، هغه مزیدار منتخب.
کوم سیاسي ګوندونه و هغه ټیم چې هغه ذکر ور دی؟ بیا په کې د پاکستان پیپلز پارټي هم وجود مخې ته راځي.
د کال 1925 خبر چې موږ دا وکړو د پیپل پارټي وجود نه و، هغه 1925 کې جوړ شوې ده. دغه وخت کې نیشنل عوامی پارٹی نیب په نوم باندې، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، دا مر یعنی دا چې څومره مذهبي او قوم پرستا او سیکولر ټوله پارټي یو ځای شوی او د محترمه فاطمه جنې خپل متفقو امیدوار کړه. بیا دا غینه پس چې د ایوب خان خلاف کله کال 1918 په تم کې تحریک شروع شو نو هغه کوم دا ټوله پارټي یو ځای وی او بیا خو پکې پیپل پارټي راغله او
تاسو د مسلم لیگ او د عوامي لیگ ذکرونو کو دا
جی بالکل اغم پکیو اغه پکیو بالکل اغه مسلم لیگ چې کوم ګور مسلم لیگ په دوه حصو کې تقسیم شو یو ته به کونسل مسلم لیگ و د ایوب خان خلاف وو بل ته به کنونشن مسلم لیگ و د ایوب خان په حق کې وو.
ډاکټر صاحب خبره وګدیږي او ډیر دغه لوی تاریخ بیانو د پاکستان چې د 1900 او اصل وختم نه پس زموږ تاریخ چې زموږ ملک دا سی بیا د 71 خبره بو کو چې دا دوه ټوکلې شو د ملک او دا د دې جوړونکو دا و داوه کړو چې دا د دوه نظریه قومي نظریه په بنیاد جوړ شوی نو دغه تل بیا دغه نظریه ناکامه شو څه شلو شو څه حالات جوړ شو
حالات خدا سے جوڑ شو چھ الیکشن و شو پکار ملسا اوی آئی ایم کے دا اسمبلی درے سوا سیٹو نہ چوکے وے پاگے کی بوٹو پیپل پارٹی یو اتیا چوکے واغستے او عوامی لیگ یو سل اتسل وے خواغستے دا باقی وڑو وڑو پارٹو واغستے اس تا سو سوچو کہ جمہوریت کے خو عوامی لیگ تدا حق اصل ہو کرنا چاہیے حکومت جوڑ کی کہ بدو کہ خو کی دیش حکومت تر اغلے وے خشوے وے نو آگے کہ بیا بوٹو سے وے چے نا ادھر تم ادھر ہم او بیا اگر چکلب اولن اجلاس پ ڈاکہ کے کھو دے شو د قومی اسمبلی نو دل تاغی بائیکاٹ کو بل نہ صرف بائیکاٹ بلکہ کسوک زیز بہ خپے ماتے کم نو دا رویہ خد آگے نہ پس بیا سو شو چن خو منگ آگے حکومت ور کو نہ سپیکر دا غی منتخب شو نہ اغه سیشن شو اور پسی بیا منگال تا آپریشن مو کو نو اغه وی چیر کتا سو دا خیالی چ نیر ل پ اوٹ را کوے نیر ل پ اصول را کوے اولٹر اس زمو خلاف آپریشن ہم کوے نو بس بیا من تدا ملک نہ دے پکر زدا نہ وین چ گنی دا مسلم دا عوامی لیگ سے غلطی نہ وا اغه دا انڈیا سرم ملاو التم ساز شنو مکتی باہنی او تنظیم ہم جوڑ کڑے او پاکستانی فوج بیا حملے ہم کول دا ٹولی خبر بخبل زیدی خود دا وےما چکچر ته د مشرقي پاکستان سره یو کنفیډریشن جوړ شو وینې د بریک اپ نه خو بخوې کنه یعنی کچر ته د عوامي لیگ غشپک نکاتی فارموله منلې شوې موې کنه نو دا به د جدای نه خوې او کې دي شی وخت کې مونږ بیا ملو شوې نو دا یو ډیر لوی تاریخي غلطی ده چې دا شوې ده زمونږ نه مونږ د جمهوریت په اصول عمل نه دکړې مونږ اکثریت ته حکومت نه دی ورکړي.
بیا ډاکټر صاحب دا 1903 آئین چې اوس پورې چلیږي دغه ملک دغه لاندې دا څومره لویه کامیابی وه د سیاسي پارټیانو یا دغه وخت حکومت
دا چیز دا وایم ته پاکستان په تیرو اویا کال ژوند کې که چېرته سې یو لوی کار مونږ کړی دی او چاته ښودل شوی او دا آئین دی. دا آئین اگر چې په دې سو ځله بریدونه وشو خو دا د تیرو درې څلور څلوېښت کالونه بالکل ژوندی دی او ننم زمون تر منځ ک صد عمل ک س ادارې په نظر راځي د ټول برکت ته دی آئین دی او دا منتخب خلکو دا آئین جوړ کړي دی. دا آئین د ملک ضمانت ورکول شي دا آئین صوبای خود مختاری ورکول شي دا آئین امن راوستي شي لہذا خب داوی چې دی آئین ته مقور کړي شي چې په دې په لفظ لفظ باندې عمل وشي پاکستان وی وړل وی ترقی یافته ملک جوړ شي.
ڈاکٹر صاحب دغه د بټو د دور خبر بکو دغه وخت کې دغه آئین هم جوړ شو خو بیا ټاکنې شوې په او آئین کې او دغه خلاف دغه سیاسي پارټیان روچت شوې او حالات دې تر اوسه چې یو بل ماشاءالله را شو بټو اونۍ ولې شو که په دغه پس منظر مونږ ته بیان کو.
بس جی دا زمونږ یو بدقسمتی ده زمونږ د سیاست چې دی او د جمهوری سوچ دا بالغ شوی نه دی. مونږ چې کله یو کس په حکومت کې نو بیا مونږ او آرمی ته وایو یا نور ادارو ته چې دی وسره لکه تاسو به ګورئ په کال 1900 یا ایم کې اصغر خان باقاعده آرمی چیف ته خط ولیکو چې ته د حکومت لره کده منځ نه. دوه خبرې دي اوس وایم دواړو طرف ته وزن شته. بعضې خلک وي د ملک چې جمهوریت ترقی نه کوي دا د سیاستدانانو نه اهلی ده. بعض خلک وي ځکه ترقی نه کوي چې زمونږ چې کوم عسکري ادارې دي هغې د حکومت خوند اغستې دي. اس دے دوانو طرف تا فار اینڈ اگینسٹ ددے پہ حکم دلائل شتا ددے خلاف ہمشتا خوزہ بدا خبرو کم ددے مسئلے حل دا دے چکہ ہر سوک ہر ادارہ پہ خپل حدودو کے دن نشی او کار شروع کی زو استازم کنا اس کے تم آتے ہوئے چراضا پد اسپتال کے دزلا آپریشن دم تو کا نظر پکا دے جاتا اس تو امز نشم کو لو کہ چاڑ اوال سڑلے آپریشن ہو کہ من بس کو مڑ شو کہ جو اندے پاتے شو یعنی دا زد آویم چا عدلیہ دی زان لبا خبال حدود کی پاتی شی انتظامیہ دی زان لبا پاتی شی مقننہ یعنی دا قانون جوڑول و ادارہ دی زان لبا پاتی شی دا عمل پر ترقی ہو کی
ڈاکٹر صاحب دغا نپس بیا ماشاء اللہ لگی جنرل ضیاء الحق دور شروع کی گی اگر بیا تقریباً یو لسکال حکومت کی اور پر نور لسا و پنجہ اتیام کے دا جنے جو حکومت جوڑی گی بیا پر عطا اتیام کے دا بے نظیر بھٹو حکومت جوڑی گی بیا واپس اغم اڑنگی گی نواز شریف بیا پر نور لسا و ننن میں کے لکا چھ کل دا نواز شریف حکومت ہو بیا یو بل ماشاء اللہ پد ملک کرالا نو دے دوران کے لکا کموں گا خبر مطلب دا دے چیرا دغا سیاسی حکومتوں ڈیر لگ وقت پارو ہو بیا ماشاء اللہ رالا نو دغا سیاسی خلق کمزوریا نے بھی
دعانا پکی دی جی یو طرف تا شوق حکومت کی درا تو بل طرف تا نا اہلے وی دی سیاست دانانو مونگ دعانا دے دے ملک اولادیو کہ سیاست دانانیو کہ عسکری داری دی پکا دا چھ دعانا دے دے ملک پا مفادو کی سوچو کی پہ پاکستان کے مسئلہ دا دا جی چی سیاسی پارٹو دا خیال دے چی انتخابات کے دل او جنڈے لہراول او تقریر کول او درنا ور کول دا جمہوریت دے دا جمہوریت نہ دے جمہوریت اصل کی دا رویے نم دے دا سوچ نم دے دا برداشت نم دے دا مخالف دا برداشت کول نم دے منہ خوچ سوک حکومت تراشی او بلکس اپوزیشن کے جی دے سم نظر ذرا غرضولشم کہ پاس کری خلق را غرضولشم او کہ جلسے ور تکوما نو دا رویہ با بدلول غواڑی بل زنگ پا ملک جی خاندانی سیاست تے تو پا سٹیج ولاڈ ویز جمہوریت غواڑما التت دستا پلارم لیڈر دی نکدیم لیڈر او اس پا دے زویم لیڈری تا کم جمہوریت تے دا جمہوریت نہ دے
ڈاکٹر صاحب دا پاکستان دا تاریخ پاک خبر کو دا نولس او سل وختم را پدی خوا پدی کے تاسو دا مختلف دورونو خبر کے دا آئینون آئین جوڑ شو او بیا دا کم سیاسی حالاتو خو دا نولس او در او ایم آئین باندې خبر کو نو دے کے ترامیم شوی دی بدلون نہ پک شوی دی چیز با ذکر کم آٹھویں ترمیم پک دا غو بیا ولسم ترمیم بیا اتلسم ترمیم نو دغه تلسم ترمیم ته په کوم بنیاد ګوره چې دا څومره یو خدغه ځکه صوبایي حقوق پکې ملو شوی دی ډیر زیات داسې خبرې پکې دي چې هغه زموږ د وړو صوبو لپاره
د خوش قسمتۍ نه دا زما موضوع ده زه په دې باندې ما ډېرې مقالې لیکلي چې په بین القوامی جرایدو کې شایع شوي دي په دې عین کې اولنی اوه ترمیمونه بوټو په خپل کړي او هغه کې سیوا د یو ترمیم نه چې قادیانیان یې غیر مسلم اقلیت ګرځولي وو هغه د هغې ټولو خلکو اتفاق ورسره کړو باقي شپږ واړه ترمیمونه انتهایی قابل اعتراض وو په هغې کې د عدلیې اختیار کم کړی شوی وو په هغې کې ډېرې خبرې وې اتم ترمیم خو بیا د ترمیمونو مور وجي دا اصل کے پدے باندھے ما یو آرٹیکل لکھ لی دا جی دا دریوش پہ تو ترمیمون و مجموعہ وا نو دا اصل کے آتم نو کدا یو یو منش مارے لے ونن با منگوے چی پاکستان کی اویا ترمیم شوی دی نو آتم ترمیم دا آئین کے ڈیر زیاد دا گڑ بڑ کڑے ہو سسیزو نے خم ہوا دا اسا پوری دی خصوص سیزون دا سی لگا اس اسمبلی دا صدر پا اختیار باندی چھ بس وقت اختیار دے چھ یو ٹائم ما دا کی دا مناسب نما نور پا کی دیر خبر دی ولسم ترمیم ام یو جار نیل را وستے ہو اغی کی مغا خپل طول دا مارشاللہ اقدامات تے یو پروٹیکشن ورکو او اغی تے یو انڈیمنیٹی ورکلا اتلسم ترمیم پا دے قوم باندی دا اللہ تعالی احسان دے او دا زمان دا سیاست دانانو دا بالغ نظرے یو ثبوت تے چھ اغی طول اختلافات لرکلو او یو داسې کمیټی جوړ کړ چې په هغه کې د هرې پارټۍ نماینده ناستو دې نه پس موږ ته صوبایي خود مختاری په عملی شکل کې په اول ځل ملاو شو اوس تاسو ګورئ جی په اول ځل داسې چې په اسلام آباد کې ډېرې محکمې ختم شو د هغې هغه لیډران هغې چې کوم افسران او سامان او هغه هم ټول پیښور ته منتقل شو نو اتلسم ترمیم خو زه دا وایم که چېرته خدای پاک په دې لنډو ورځو کې په موږ ډېر لوی فضل کړی کې یو اتلسم ترمیم دی اگر چې د هغې پو امپلیمنٹیشن کی اوسم مسئلے شتا خزد عوام کو چرتا دس قسم ترمیم منگ راولو پائین کے نو دا خو ډیر زیات ضروری دی ہو کو چرتا ترمیم داسی چې موږ ته نو وزر کټ کو غوګ او پوز ته نو کټ کو نو دا ترمیمونه بیا زمون په ګټه نه تمامي
ډیر مهرباني ډاکټر فخر الاسلام صاحب تاسو په مشال مرکه کې نن زمو ملمو او دغه د پاکستان د تاریخ لکه سیاسی او آئینی حالات باندې خبرې تاسو کې یو جهان مننه ډیر مهرباني
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے.